د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له هم دې شی به په لومړی نیم ساعت خبری مجلې سره فایل سوی. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د خبرګولیا جوزا دروښتمه د جن میاشتې 14مه. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری مرستیاله کلی کلیمنس افغانستان ته تللې څولو کورونا یو بې ځایه سویو او بیرته راستنیدونکو سره د مرستو لارې چارې وسنجوي. هغې د خپل سفر په لړ کې ویلي چې په هیواد کې پراخو بشري مرستو ته اړتیا ده. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو څخه د افغان یوټیوبر اجمل حقیقي د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. دغه سازمان په یوه خبرپاڼه کې پرون ویلي چې له یوې اونۍ زیاتې مودې وروسته د شغلې حقیقي او د هغه د دریو همکارانو برخلیک معلوم نه دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان په افغانستان کې له بیا واکمنېدو راهیسې د هغو کسانو په وړاندې چې د بشري حقونو او عصري ارزښتونو ملاتړ کوي د تاوتریخوالي، ځورونې او ډارولو څخه کار اخلي. د طالبانو حکومت وای اجمل حقیقي او د هغه ملګری مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیولی. د افغان ترک شوونځي د جوزجان څنګه زده کوونکو د درې څلوېښتو هیوادونو د زده کوونکو ترمنځ د ساينس په اولمپیاد کې اول مقام ګټلی. د بختر اژانس راپور له مخې د ساينس اولمپیاد په انلاین توګه د تایلند په کوربتوب تر سره سو چې پکې د جوزجان د افغان ترک زده کوونکو 12 میډالونه وګټل. په دې ډله کې د سرو زرو د میډال ګټونکي سید احمد مبین ویلي چې د او یو ډله ټولګیوالو یې د ساينس په اولمپیاد کې برخه واخیسته او د افغانستان لپاره یې ویاړ وګاټه. افغان ترک شوونځي له کلونو افغانستان کې فعال دي چې د نورو شوونځیو ممتاز زده کوونکي پکې له څو دورو عمومي ازموینو وروسته جذبېږي. د اټومي انرژي نړیوال ادارې مشر له ایران غوښتنه وکړه سمدستي د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې د بیا ژوندۍ کولو لپاره خبرو ته حاضر سي. رافائل ګروسي له سي ان ان سره په یو مرکه کې چې پرون خبره سو ویلي چې دوی اړتیا لري وضعیت سم کړي او په ګډه کار ته دوام ورکړي. امریکا د مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ د ولسمشری پر مهال په 2013 میلادي کال کې له ایران سره د نړۍ د قدرتونو د تړون څخه ووتله او پر دغه هوادي بیرته سخت بندیزونه ولاګول. ایران تیره اونۍ په خپلو اټومي تاسیساتو کې د ملګرو ملتونو 28 څارونکو کمرې وتړلې، ځکه د اټومي انرژي نړیوال ادارې ویلي و چې تهران وکاله مخکې د سوي تړون د بیا ژوندۍ کولو لپاره همکاري نه کوي. د اوکراین په جګړه کې یو بل بریتانوي وګړی هم وژل شوی. د جوردن ګاټلې کورنۍ پرون اعلان وکړ چې د بریتانیا د پاوز دغه پخوانی سرتیری په سیویری دونیتسک ښار کې د اوکراینی او روسي ځواکونو ترمنځ د نښتې په لړ کې وژل شوی. د هغه د کورنۍ په وینا ګاټلې له یو لړ ارزونو وروسته سږ کال په مارچ میاشت کې د اوکراین د دفاع لپاره هغه هیواد ته ورغلی و. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت د خپل دغه تبعه په اړه نور جزئیات نه دی خبره کړي، خو ویلي دي چې په اوکراین کې د وژل شوي بریتانوي وګړي له کورنۍ سره مرسته کوي. تر دې مخکې د سکاټ سیبلی په نوم یو بل بریتانوي چې د اوکراین د دفاع لپاره جنګیده په اپریل میاشت کې وژل شوی و. او په تلو تلو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې څخه د کرکټ دویمه شل اوره سیالي هم وګټله. د دوی ترمنځ پرون د زیمبابوې په کوربتو په هراري سټډیوم کې سیالي وسوه چې پکې افغانستان 120 منډې وکړې، خو سیالي تر 140 منډو پورې ورسېد. په دې توګه افغانستان د 120 منډو په توپیر لوبه وګټله. افغانستان د شنبه په ورځ هم په لومړۍ شل اوره لوبه کې زیمبابوې ته ماتې ورکړې وه. او وروستۍ شل اوره مسابقه سبا سه‌شنبه ترسره کیږي. افغان لوبډلې تر شل اوریزو سیالیو مخکې له زیمبابوې څخه د سوپر لیګ یو ورځنیو سیالیو په لړ کې سر په سر درې لوبې ګټلې وي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګریډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 10.8، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 8.0، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24.1، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 10.4، او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 1.2.
د هوا حال مو د ازادي رادیو په سهارنی خبری مجله کې واورید. د دې ترڅنګ په راپورونو کې اوري د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری مرستیال وایي افغانستان کې په میلیونونو بې ځایه سوي کسان دا مهال بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. طالبان وایي
د دې نام دا توکل لري چې د دې مرستې جری وساتي.
د بلخ هوایي ډګر پر کارکونکو برید شوی.
په دغه برید کې د آیات هوایي ډګر دوه تنه کارکونکي شهیدان او شپږ تنه نور هم ټپیان دي.
د پاکستان صدر اعظم وایي هیواد یې په ویزو کې افغانانو ته اسانتیا راوستلې او نړۍ دې هم له افغان وګړو سره مرسته وکړي. په کندز کې خلک شکایت لري چې د غنمو قاچاق د قحطۍ خطر زیات کړی.
کوم کسان چې احتکار کوي د قانون منګل ته وسپاري.
دا هم وایي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلک وایي طالبان هڅه کوي د جوړیدونکي جرګې لپاره خپل خواخوږي کسان وټاکي.
او هغه کسان کی چې اسلامي امارت ته یا تابعي وي یا د اسلامي امارت غړی وي.
دا خبری مجله تر اونی مبجو ده.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم سهارنی خبری مجله ته مو په سلامونو هرکلی کوو. ورزو دراپورونو برخې ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي افغانستان کې په میلیونونو بې ځایه سوي کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د دې کمشنری مرستیالې کیلی کلیمنس پرون وویل چې هغه د میلیونونو اړو افغانانو د مرستې لپاره افغانستان ته تللې ده. ملګري ملتونه اټکل کوي چې یوازې تیر کال شاوخوا 200,000 کسان له خپلو کورونو د بیلابیلو ستونزو له کبله بې ځایه سوي دي. نور جزئیات له صفي الله ستانکزینه.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری مرستیالې افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې وویل چې په دغه هیواد کې پراخو بشري مرستو ته اړتیا ده. کیلی کلیمنس پرون د کابل هوایي ډګر ته په رسیدو د خپل سفر د هدف په اړه وویل
زه دلته او د هیواد راغلی یم چې وګورم څنګه کولی شو د افغانستان د خلکو ښه ملاتړ وکړو.
اغلې کلیمنس د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو د حقونو په تامینېدو ټینګار وکړ او وویل ښځې باید په ټولنیز ژوند کې د ګډون اجازه ولري. دا څرګندونې داسې مال کېږي چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر د مارچ په میاشت کې په خپل راپور کې ویلي وو چې تیر کال په افغانستان کې څه باندې 100,000 کسان له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د راپور له مخې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د جګړو، وچکالۍ او طبیعي پیښو له امله له 5.5 میلیونه ډیر کسان بې ځایه شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې د ایران او پاکستان په شمول چې لویه برخه افغان کډوال پکې اوسي، په بهر کې د ټولو افغان کډوالو شمیر شاوخوا 6 میلیونه ته رسیږي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل حقانی د یو این ایچ سی آر د مرستیالې سفر مثبت وباله او د مرستو غوښتنه یې ترې وکړه.
د یو این ایچ سی آر هغه پروګرامونه چې دي په افغانستان کې یقیني د ستاینې وړ دي. پار بخش کې ارمشاد پره تر ټولو زیات همکاري موږ سره کړې ده او اوس هم د دې موږ دا مطالبه ده او د آینده د افغانانو لپاره موږ د دې نام دا توکل لري چې د دې مرستې جری وساتي.
یو این ایچ سی آر افغانستان ته د ستنیدونکو افغانانو د هستوګنځایونو، هغوی ته د لومړنیو مرستو او اصلي سیمو ته د کورنیو بې ځایه شوو افغانانو په ستنیدو کې مرستې کوي. له دې سره سره ملګري ملتونه اټکل کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره له هیواده د وتلو په لټه کې د افغانانو شمیر زیات شوی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر اټکل کوي چې افغانستان له سوریه او وینزویلا وروسته په نړۍ کې تر ټولو زیات کډوال او بې ځایه شوي خلک لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نامعلومو وسلوالو یک شنبه نا وخت د بلخ د هوایی ډګر دوه تخنیکی کارکونکي وژلي او شپږ نور ټپیان کړي دي. د بلخ د پولیسو ویاند وایي چې دغه پیښه څیړل کیږي.
مزار شریف بیا د یو خونړی برید شاهد و. تیر مازدیګر مهال د هوایی ډګر پر کارکونکو برید سوی چې پکې دوه تنه وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. په بلخ کې د طالبانو د امنیه قمانداني ویان محمد آصف وزیری په یو پیغام کې ازادي راډیو ته د دې پیښې په اړه وویل.
یک شنبه 3 بجې وروسته له غرمې د بلخ ولایت د مولانا جلال الدین محمد بلخي د هوایی ډګر پر کارکونکو د زخمن لخوا برید ترسره شو چې بدبختانه په دغه برید کې د آیات هوایی ډګر دوه تنه کارکونکي شهیدان او شپږ تنه نور هم ټپیان ټپیان دي. د ټپیانو صحی وضعیت د اندېښنې وړ نه ده. دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې کله د هوایي ډګر تخنیکي کارکوونکي له کار ځای نه د کور په لوري د دوی موټر د نامعلومو کسانو لخوا تر برید لاندې راغی.
دا برید څو وروستیو میاشتو کې چې افغانستان د خونړیو بریدونو شاهد دی تر ټولو تازه یو دی. د بلخ د هوایي ډګر تخنیکي کارکوونکو ته داسې وخت مرغوب راوختي چې افغانستان د اکثرو تخنیکي برخو په تیره بیا د هوایي ډګرونو په څیر د مهمو مرکزونو د ادارې او مختوړلو لپاره د مسلکي کارکوونکو له کمښت سره مخ دی. د سیمې او نړۍ اکثرو لویو هوایي شرکتونو د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې تر اوسه پورې پلازمینې کابل او نورو هوایي ډګرونو ته الوتنې نه دي پیل کړي، او دلیل دا راوړي چې د خپلو کارکوونکو او مسافرو د امنیت په اړه پوره ډاډمن نه دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت بیا وایي چې د هوایي ډګرونو فعالیتونه په منظمه توګه روان دي او د دوی ځواکونو یې په بشپړه توګه امنیت نیولی دی. د طالبانو حکومت څو وخت مخکې د متحده عربي اماراتو له یو شرکت سره هوکړې ته ورسېد چې د کابل، کندهار او هرات د هوایي ډګرونو خدماتي چارې د مسافرینو د سکریننګ یا ماینه او د لاګیج یا بایکونو د سنبالولو برخې تنظیم او مخته یوسي. د بلخ د هوایي ډګر پر کارکوونکو د برید مسؤلیت لا کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستی، خو په مزار شریف کې څو مخکني بریدونه داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې کړي وو.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دراپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د افغانانو لپاره د ترانزیت ویزې د مرستو د دوام یو بیلګه یاد کړې او لنړی هم غوښتنه کړې چې له افغانانو سره مرسته وکړي. شغلی شریف پرون په دې اړه په یو ټویټ کې دا څرګندونه کړې. د پاکستان د کابینې د پریکړې پر اساس دریم هیوادونو ته تلونکي افغانان به له دې وروسته پاکستان ته پر رسیدو سره سم یا آن ارایول ویزې ترلاسه کړي. صفی الله ستنگزی راپور جوړ کړی.
د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د اگست 3 پورې هغه افغانانو ته چې له دغه هیواد د نړۍ نورو هیوادونو ته سفر کوي ترانزیت ویزه ورکړي. صدر اعظم شهباز شریف په دې اړه یک شنبه ناوخته په یو ټویټ کې ویلي، افغان اتباعو ته د ترانزیت ویزو ورکړه به له هغوی سره د راتلونکي سفر لپاره د کاغذي کارونو په بشپړولو کې مرسته وکړي. په دې معنی چې که افغانان د نورو هیوادونو سفارتونو ته ورځي او یا د سفر تابعیا ونیسي، کولی شي تر یو څه وخت په پاکستان کې پاتې شي. د پاکستان صدر اعظم جاته کړي، د حکومت لخوا د افغان ویزې نوې پالیسی زموږ د هڅو یو برخه ده چې د اړتیا په وخت کې خپلو افغان ورونو او خویندو سره مرستې ته دوام ورکړو. شریف له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې د افغانستان خلکو ته د مرستې لاس ورکړي. تر دې یوه ورځ مخکې د صدر اعظم شریف د ستراتیژیکو اړیکو مشر سلمان صوفي اعلان کړی و چې ښاغلی شریف د افغان کډوال مسافرو لپاره د ترانزیتي ویزو نوې پالیسی تصویب کړه. دا پالیسی د پاکستان د کورونی چارو د وزارت په غوښتنه ترتیب او د جون په 10مه دغه هیواد د فدرال کابینې په غونډه کې تصویب شوه. سی په اساس د پاکستان حکومت په څلیرویشتو ساعتونو کې افغانانو ته دیرش ورځنۍ ترانزیتي ویزې ورکوي. د طالبانو په بیا واکمنېدو کې هم څه باندې 1,40,000 کسان له کابل په مستقیمو پروازونو کې بهر یوړل شول، خو تر هغه وروسته لویدیسته د کډوالې په تکل ګڼ افغانان د پاکستان له لارې سفر کوي. پاکستان داسې وخت دغو افغانانو لپاره د ترانزیت ویزو اسانتیا رامنځته کړه چې تیرو څو اونیو کې په کابل کې د پاکستان سفارت ډیرو افغانانو ته ویزې نه ورکولې، او دلیل یې دا راوړ چې د دوی په فورمو او غوښتنې لیکونو کې ستونزې موجودې دي.
د کندز ولایت ګڼ اوسیدونکي شکایت لري چې لایوي خو سشکل په دې ولایت کې د غنمو حاصلات 80% کم شوي، بل پلو له دې ولایت څخه گاونډیو هیوادونو ته د غنمو قاچاق دوی سخت اندیشمن کړي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
یو شمیر کندزیان شکایت کوي چې پر اقتصادي بې وزلۍ او بیروزګاری ستونزو سربیره له هیواده بهر د غنمو قاچاق دوی سخت اندېښمن کړي دي. دوی ټینګار کوي که د غنمو د قاچاق مخه ونه نیول شي، نو په راتلونکي ژمي کې به خلک له قحطۍ سره مخامخ شي. د دې ولایت یو اوسیدونکی احمد نورملزی له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل، ګاونډیو هیوادونو ته د غنمو قاچاق خلک اندېښمن کړي دي.
قاچاق کول مطلق خپله جرم کار دی. دا کار باعث کیږي چې غریب او بېوزلې خلکو باندې ډېر فشار راشي. موږ د خپل تجارانو نه احتراما هیله کوو چې لطفا دا کار دې ونه کړي. فقر او بېچارګي دا اوس اوج ته رسېدلی ده او خلک ډېر په عذاب دي. امیدوار یاسو چې دې مسئلې ته حکومت هم توجه وکړي او کوم کسان چې احتکار کوي د قانون منګل ته وسپاري.
د نوموړي ولایت یو بل اوسیدونکی 45 کلن عبدالخالق چې د غنمو په مارکیټ کې مزدوري کوي، هغه هم ورته خبره کوي.
وو کوشاغی کیږي غنم روان دي غنم بیخی داسې مسلمانان دي چې یو بوجی وړن لري په کور کې نه غنم پالل می کې پاشل پاوي کې یو پټي هم لري اول ځم پاوي کې یو جریب نه لرم اغلل می کې پاشل وڅو اسلامي امارت دا غواړم چې دا غنم د کوشاغی غنم بند سي
دی دوی د خبرو لمخې تیر کال د غنم راټولولو په وخت کې یو من غنم په 200 افغانۍ وو خو سش کال په ورته مده کې د یو من غنم نرخ 350 افغانۍ ته لوړ شوی دی او دې مسلې خلک سخت خوښ نکړي دي د دغه ولایت د امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکی دیرش کلن حسیب الله وایي
امروز ما شما میبینیم که در بازار گندم بسیار قیمت است و بسیاری از
موگ او تاسو گورو چی پا دی ورستیو که در غنمو او در ورو قیمت زخت زیاد لوړ شوه ده بلخوا بیا یو شمیر سوداگر غنم نورو هیوادونو تا قاچاق کوي او یا احتکار کوي هیله منیو چی حکومت در غنمو در قاچاق او در احتکار کوونکو مخونی سی
د کندز د چهاردرې ولسوالۍ یو اوسیدونکی دین محمد هم لورته ستونزه شکایت کوي
پروسه کال دا غنم په 250 کال موږ په سرلای غنم خرڅ کړ په 250 او یو هم خرڅ کړ اوس یې اخلو په 350 په پنځه غنم اخیستی وو دي جنباری کیږي دا دوه ورځې راتاو کړل غنم راغله بیرته 300 بوته 50 په فرق یې وکړو خو پرون سهار چې خوش شول نن بیا بیرته غنم لا شلو پوت 300 شلو ته
خو د کندز د کرنې او بلګونې او مالداری د ریاست د کرنې د ترویج کارپو محمد منیر نیازی بیا وایي د غنم د قاچاق مخه نیول شوې ده
در بخش قاچاق گندم نظر به هدایت وزارت زراعت
مرده کرنی وزارت ته هدایت په اساس د غنمو د قاچاق په اړه ګمرکونو ته مکتوبونه استولې دي چې د غنمو د قاچاق مخنیوي دی وکړي ان شاء الله له هوا د بهر غنم نه قاچاق کیږي او د غنمو د قاچاق مخنیوي سوي دی
د دی ولایت یو شمیر وسیدونکو په داسې حال کې لدی ولایت څخه د غنمو د قاچاق په اړه خپل اندېښنې مطرح کوي چې لدی وړاندې د کندز د کرنې ریاست چارواکو ویلي وو چې سږ کال په نوموړي ولایت کې د بارانونو نه ورښت او د وچکالۍ له امله د غنمو په حاصلاتو کې 80% کموالی راغلی دی
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
نولس اشاریا اته
سلوروشت اشاریا اته
او یو دیرش اشاریا شپږو مترو اوریدلی سئ
د کونړ پوهنتون یو استاد ادعا کوي چې طالبانو له دندې ګوښه کړې دی وایي طالبانو د نظام د تخریب په تور له دندې لرې کړې په داس حال کې چې هیڅکله یې دا کار نه دی کړی بلخو د ننګرهار پوهنتون یو استاد چې تازه له هېواده وتلې پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د کال په سر کې د تدریس او پوهنتون ته له تګه منع سوی او بلاخره د افغانستان پرېښېدو ته مجبوره سو نورحال په دې راپور کې
استادان به هڅه کوي چې د هېواد څخه بهر ته لاړ شي یا که د هېواد څخه بهر ته نه ځي
د کونړ پوهنتون استاد رحمت الله زاهد دی چې د خپلې دندې د له لاسه ورکولو له امله شکایت کوي استاد زاهد ادعا کوي چې د طالبانو په مشرۍ د یاد پوهنتون رهبرۍ پر فیسبوک د نظام د تخریب په اړه د لیکنو په تور له دندې ګوښه کړی هغه څه چې دی له حقیقت لرې بولي
داسې یو شی چې هغه د مخالفت وګڼل شي نه زما په لیکنو کې شته نه زما په ویناو کې شته دی فقط خپل ځان دپاره د یو بهانې د جوړولو او د خلکو په سترګو کې د خزلو د شیندلو په خاطر باندې دغه وروستنۍ څرګندونې چې زما د لیک په سپیناوي کې کړي دي کړي دغه ټول دروغ او تهمت د الزام د زما سوشل میډیا دې وکتل شي تخریب څه معنا لري او یا منفي پروپاګنا که یو شی غلط وي نو هغه د غلط شي اصلاح کول او د هغې نقد کول نیوکه کول دا موږ خپل حق ګڼل دی ګڼوي
ښاغلی زاهد وایي د یاد پوهنتون رهبري له هیڅ ډول خبر ورکول او مجلس پرته دای له دندې لري کړای دی نوموړی وایي چې د طالبانو حکومت دغه ډول وضعیت مخونه نیسي ډیری استادان به دندې پرېږدي او له هیواد نه تښتي ته بار سي بلخوا د ننګرهار پوهنتون یو استاد هجرت الله اختیار چې تازه له هیواد امریکا ته تللی په خپله فیسبوک پاڼه یې په یو متن کې وضاحت ورکړی چې ده ته د تدریس او پوهنتون ته د تګ اجازه نه کېدله نوموړي لیکلي کله چې په حمل میاشت کې د ننګرهار پوهنتون نوی سمستر پیل کېده او د مقاماتو په غوښتنه ماته مضامین رانه کړل شول او پوهنتون ته د نه تګ خبر راکړل شو نو له هغې وروسته خدای شته چې ما هم د ځان او خپلې کورنۍ لپاره یوې نسبتا مناسبې لارې موندلو ته سترګې غړولې چې له وطن څخه ووزم. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت نظر ولرو، خو ویاندې احمد تقا زموږ له پرله پسې اړیکو او پیغامونو پوښتنو ته ځوابونه وایه. دا په داسې حال کې ده چې څو موده مخکې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ویلي و چې هغه استادان چې د تیر نظام په ادارو کې کار کړی وي د ترفیع ورکولو حق نه لري. دې څرګندونو د پوهنتونونو د استادانو غبرګونونه راپارولي وو او له طالبانو یې وغوښتل چې د عمومي عفو په اړه د خپلو ژمنو باندې عمل وکړي. خو مخکې تر دې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار کړی چې دوی هڅه کوي په هیواد کې د ټولو میشتو وګړو حقونه خوندي او په خپلو کړو ژمنو باندې عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې څو موده مخکې بی بی سي راپور ورکړی چې د هرات، بلخ او یو بل شمالي ولایت له پوهنتونونو څخه په دې وروستیو کې شاوخوا 200 استادانو دندې پرېښي او له هیواده وتلي دي. مخکې تر دې د کابل پوهنتون یو شمېر محصلینو ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنې ښودلې چې ډیری استادانو یې دندې پرېښي چې د استادانو د کمښت له امله یو شمېر مضامین اوس هم نه تدریسېږي.
له خبرونو ور اخوا
د خبری مجلې د برخې ته مو بیا هم په سلامونو هرکلی کوو. په څو شیبو کې اوري چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلک شکایت لري چې طالبان هڅه کوي جوړیدونکي جرګې ته خپل خواخوږي کسان راولي.
خو هغه کسان کې چې اسلامي امارت ته یا تابعی وي یا د اسلامي امارت غړی وي.
خو سله نوریاس نوري اورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نیویارک پوسټ او ورځپاڼې د امریکا د هغو په زرګونو پخوانیو افغان همکارانو ته پام اړولی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې پاتې دي. لیکوال له خپل مطلب په پیل کې لیکلي د 2021 کال په جولای کې 15 میاشتې مخکې له دې چې طالبان کابل ونیسي، د امریکا ولسمشر جو بایدن امریکایانو ته په وینا کې وویل چې امریکا به هغه افغانان چې له امریکایي ځواکونو سره اوږه په اوږه کار کړی تر شا پرې نږدي. بایدن دغه افغانانو ته په خطاب کې وویل که تاسو غوښتي وي په متحدو ایالاتونو کې کور لري او موږ به له تاسو سره یو، لکه هغه څه چې تاسو زموږ په خوا کې درېدلې وي. د لیکوال په باور ولسمشر بایدن هغه مهال دا خبره د دې لپاره کړې وه چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پرېکړې دفاع وکړي، خو د هغو افغانانو په اړه چې د ژباړونکو، د ښځو د حقونو د مدافعانو او د مدني ټولنې د مشرانو په توګه ژوند په خطر کې و، د ولسمشر دغه ژمنه تر اوسه نه ده عملي شوې. د نیویارک پوسټ په لیکنه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو نږدې کال په پوره کېدو دی، خو تر اوسه له 240,000 زیات افغانان د امریکا ځانګړو ویزو د مهاجرت او د بشري خواخوږۍ په اساس د خپلو غوښتنلیکونو پروسې ته منتظر دي. د نیویارک پوسټ د مطلب د لیکوال په باور د 2021 کال په اګست میاشت کې به د امریکا جګړه په افغانستان کې پای ته رسیدلې وي، خو موږ بیا هم پر ولسمشر بایدن غږ کوو چې د هغو په زرګونو زړورو افغانانو په اړه چې تر شا پاتې دي خپل ژمنه پر ځای کړي. مل انلاین ورځپاڼې هم په ورته یوې موضوع لیکنه خپره کړې او لیکي د امریکا د سمندري ځواکونو د ذخیرې د برخې یوه پوځي له افغانستانه د هغې افغاني ول اصل امریکایي په ایستلو کې مرسته کړې چې له طالبانو سره بندي وه. مل انلاین لیکي د 3 کلنې مهناز صافی کورنۍ تیره میاشت د امریکا د پوځ له احتیاطي پوځي افغاني ول اصل امریکایي سفیر اوف سره تماس ونیو چې د طالبانو له بنده د مهناز صافی په خوشې کولو کې ورسره مرسته وکړي. د ایمیل انلاین په لیکنه په خپل سفیر اوف له خپل ورور سره په 13 دسمبر میاشت کې هغه مهال نیول شوی و چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ لاندې له تښتېدونکو کسانو سره مرسته کوله. مل انلاین لیکي روف وتوانید چې مهناز صافی را خوشې کړي او د دوبۍ له لارې له هغې سره یو ځای د تېرې پنجشنبې په ورځ د نیویارک نړیوال هوایي ډګر ته ورسېږي. په مل انلاین کې وړاندې لولو چې مهناز صافی چې د امریکا په نیوجرسي ایالت کې دنیا ته راغلی په مې میاشت کې وروسته له هغې د افغانستان جوزجان ولایت یو کلي ته د تلو پرېکړه وکړه چې له خلکو سره د بشري مرستو لپاره یې 3,000 امریکایي ډالر راټول کړي وو. نوموړي غوښتل چې هغه په بېوزلو خلکو باندې وویشي، خو په افغانستان کې له 3 اونیو وروسته د طالبانو پولیسو د تحقیق لپاره غوښتې وه او کله چې وموندله چې نوموړي له ویزې او دخولي پرته د افغانستان خاورې ته ننوتې هغه یې نیولې او 4 ورځې ورسره بندي وه. د مل انلاین په لیکنه مهناز صافی ویلي دی د خپلې کورنۍ او ملګرو په شمول له ټولو خواوو هغو خبرداریو ته پام نه و کړی چې ویل د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې اوس خطرونه زیات دي.
د یو شمیر سیمو اوسیدونکو وای د طالبانو د سیمه ایزو چارواکو لخوا ورته سپارښتنه شوی چې داسې خلک دي د خپل سیمو د مالکانو او استازو په توګه وټاکي چې له تیر جمهوري حکومت سره هیڅ اړیکه نه وي او د طالبانو خواخوږي وي. د دوی په وینا په ډیر احتمال دغه مالکان او استازي به د طالبانو د سرپرست حکومت لخوا په جوړیدونکي جرګه کې ګډون وکړي. د طالبانو د حکومت یو ویاند له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې د جرګې د جوړولو اراده لري. دا هم په دې اړه تفصیل.
د طالبانو د سرپرست حکومت له لوري د جوړیدونکي جرګې په لړ کې د یو شمیر سیمو اوسیدونکي وایي د طالبانو حکومت د سیمه ایزو چارواکو له لوري ورته ویل شوی چې د خپلو سیمو لپاره دې داسې ملکان او مشران وټاکي چې له تیر جمهوري حکومت سره یوه ورځ هم کار نه وي کړی او د دوی په خبره د طالبانو د حکومت مخالف نه وي. دوی دا هم وایي چې په ډېرو سیمو کې دا پروسه بشپړه شوې او د طالبانو په معیارونو برابر کسان د سیمه ایزو ملکانو او استازو په توګه ټاکل شوي دي چې په ډېر احتمال په راتلونکي کې به د طالبانو له لورې په جوړېدونکې جرګه کې ګډون وکړي. د غزنی ولایت اوسیدونکي محمد نسیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ولسوالانو د هرې ولسوالۍ ټولو کلیو ته ټولو جوماتونو ته مکتوبونه یا لیکونه استولي وو ورته ویلي وو چې تاسو باید د خپل جومات ملک ته معرفي کړئ خو هغه باید داسې جوړ کړي چې په تېر حکومت کې یې په هېڅ ډول کار نه وي کړی چې د حکومت سره خواخوږی وي. هغه داسې نه ده چې ټول کلیوالو تر منځ رسمي رایه چونه شوې ده یا یو رسمي پروسه درلوده. صرف سره ویلي دي په یو چا اتفاق کړی ده هغه د ولسوالانو چې کوم شرایط ورته
دا کندوز ولایت اوسیدونکی رحمت الله هم وایي د دوی په ولایت کې په مختلفو بڼو نوي استازي او وکیلان ټاکل شوي خو د اوسني حکومت خوښه پکې مهمه وه.
په ځینو سیمو کې د ولس په خوښه دي، د ځینو سیمو کې د اسلامي امارت لخوا وکیل ګزاران ټاکل شوي دي. کوم ځای کې چې ولس قناعت نه کوي نو بیا هلته ټاکنې شوي دي. خو هغه کسان کې چې اسلامي امارت ته یا تابع وي یا د اسلامي امارت غړی وي.
دا پکتیا ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن هم وایي بې له دې چې نور کلیوال او مخکینی سیمه ایز مشران خبر شي ځانګړي کسان په نښه شوي او هغوی په پکتیا کې د کلیو د مشرانو په توګه ټاکل شوي دي.
ځینې کسان چې دوی ته وفادار ول یا له دوی سره اړیکې وي بې له دې چې نور کلیوال یا غلطه پخوانی شته شوراګانې په جریان کې واچوي هغوی په نښه کړي ول او هغوی کابل ته تللي ول او هغه کسان بې له دې چې کلیوال په دې خبر شي
کله یوې خوا په ولایتونو کې د جرګې لپاره د طالبانو په سپارښتنه د استازو د ټاکلو خبرې روانې دي، بلخوا د طالبانو د سرپرست حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی وایي دوی اراده لري چې جرګه جوړه کړي خو په خبره یې لا تر اوسه د جرګې د ډول، ګډون کوونکو او په جرګې کې د بحث کېدونکو موضوعاتو په اړه د طالبانو لخوا په حکومتي کچه بحث نه دی شوی.
په دې اړه تر هله وروسته شوې نه ده او د دې افغاني مجمع نوم هم معلوم نه دی چې لویه جرګه به وي، شورا به وي که بل څه. همدا ډول ده هم معلومه نه ده چې په کوم شمیر کسان او څوک دې مجمع ته بلل کیږي.
به این مجمع خواسته می شوند.
ښاغلی سمنګانی د لویې جرګې د کمیسون د جوړېدو خبرونه هم رد کړل. سیاسي شنونکی میرویس افغان وایي طالبان په کور دننه د سیاسي مشروعیت د ترلاسه کولو په خاطر له څه مودې راهیسې د جرګې په جوړولو بوخت دي خو نوموړی زیاتوي چې د طالبانو ترمنځ د جوړېدونکې جرګې پر سر اختلافات شته. د ښاغلي افغان په خبره د طالبانو یوه ډله په دې ټینګار کوي چې یوازې د جوماتونو امامان دي د خلکو په استازیتوب یوې شورا ته راوبلل شي، خو بله ډله یې بیا وایي چې د دوی ځینې نور ملاتړي دي هم جرګې ته راوبلل شي چې جرګې ته مشروعیت ورکړي. ښاغلی افغان وایي طالبان چې په کوم ډول دا جرګه جوړوي هغه هدف په ترلاسه نه کړي چې دوی غواړي.
دا جرګه چې دوی رابولي په دې جرګه باندې د طالب مشروعیت ممکن ځکه نه دی چې د جرګې خپل دود دی، خپل دستور دی او دوی به د دې جرګې نه هغه کار وانه خستلای شي کوم کار چې دوی ته پکار دی، یعنی مشروعیت. نو ما معلومات دادی چې دا جرګه به یوازې او یوازې د وړو پاسوي او د مشروعیت یوه هڅه به چې نړیوال اعتبار نشي پکولی.
شنونکی او د کابل پوهنتون استاد بیت الله حمیدی وایي طالبان باید د جرګې پر ځای ټاکنو ته لاره هواره کړي. د ښاغلي حمیدی په باور په جرګې کې د ټولو خلکو اراده نه تمثیلېږي او پریکړې یې ډېر کله د حاکم نظام تر تاثیر لاندې وي، خو که د طالبانو د حکومت له لورې جوړېدونکې جرګه لامل شي چې عمومي ټاکنو ته لار هواره کړي د هرکلي وړ به وي.
د حل لارې د خلکو رائے ترجو کول او د عمومي انتخاباتو د ایرول دي. هو موږ له لوی جرګې څخه د یو پل په حیث استفاده کولای شو چې په هند کې د خلکو رائے ترجو وشي او د هغې دپاره میکانیزم جوړ شي تر څو خلک په خپله مستقیمه رایه باندې خپل سرنوشت وټاکي او د هیواد راتلونکي زعامت په اړه تصمیم ونیسي.
دا تیر جمهوري حکومت په مهال هم ګڼې جرګې راوبلل شوې چې خپل پلویان او مخالفان یې درلودل. خو دا چې د 2020 کال په اګست کې د جګړې له لارې واک ته رسېدلي طالبان به د ولسي مشروعیت د ترلاسه کولو په نیت په جوړېدونکې جرګه کې د افغانستان د ستونزو د حل او له دنیا سره د تعامل په خاطر اساسي پریکړې وکړي که یا هم یوازې یوه لوټه به کېږدي او له اوبو به پرې تېر شي. دا هغه پوښتنه ده چې ځواب به یې وخت روښانه کړي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو نږدې 10 میاشتې تېرېږي، خو تر اوسه لا یو هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دا دې تر څنګ د طالبانو حکومت په کور دننه هم د عدم مشروعیت له ستونزې سره مخ دی او دوی فکر کوي چې که کورنۍ مشروعیت ترلاسه کړي دا کار به یې نړیوال مشروعیت ته هم لاره هواره او حکومت به یې په رسمیت وپیژندل شي. خو نړیوال د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره خپل شرایط لري چې مهم هغه یې د یو ټولګډونه حکومت جوړول، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو، د دوی د زده کړو او کار برخې ته پاملرنه، د لګکیو د حقونو خوندیتوب او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکون دی.